السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې له 3 تر 4 بجو په دې غړې کې د خپل قربا منور شانه کې هلي قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې هفتواره د موسیقي خبرونه سندر جادوګری اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده ستی وړاندې کوي
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان ځینی مثبت ګامونه بعد افغان حکومت سره شریکوي پښتانه فعالان وایي حکومت په ډېر اسمل خان او ګلګت بلدستان کې د مذهبي لګکیو ژوند خوندي کړی او نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټونو ژغورنې ډله د یوې مسافروړونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینی مثبت نښې موجود دي حضرت عمر زاخلوال پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې خبرو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی نو موري زیاته کړه د ازل بعد کابل سولې بهیر ناشته لپاره مختګونو او کرا تر هو سره پر مخ ولاړ شي
کله کانفرنس به مثبت پیغامونه لري موږ امید داریم چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرح چې وړاندې کیږي هغه طرح ته به د منطقي هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي
افغان چارواکي وایي راتلونکي اونۍ بعد سولې بهیر ناشته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي امنیتي سرچینې وایي په باجوړ کې تیر شپه ناوخته د لټون په عملیاتو کې دوه مشکوک ځانمرګي بریدګر وژل شو دي پاکستانی مطبوعات لیکي تیر شپه د باجوړ په ماموند کې د امنیتي عسکرو په یو چاپه کې دوه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والو زول او دریم د عسکرو سره د نښتې په وخت په ډزو کې وژل شو د دغه وسلوالو مړي د ښار روغتون ته وړل شو دي بلخوا امنیتي چارواکو د باجوړ په ځینو لارو امنیت هم سخت کړی دی د پښتنو سیمو فعالان به حکومت په ډېر اسمل خان او ګلګت بلدستان کې د مذهبي لګکیو ژوند خوندي کړی د فعالانو پرون ماخام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډېر اسمل خان کې د هدفي وجنو او سعودي عرب ته د پاکستاني پوځیانو د استولو پر ضد مظاهره وکړه مظاهرې ته ورغلې د کوهاټ یو فعال سید وقار شیرازی په دې اړه بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل
خاص مسلک خلکو باندې حکومتي خلک دی هغه باندې ظلم ستم کوي دا आवाज مې د حکمرانو ته چې د عام خلک مې دی د دې جنایت شي او د حکومت کتلان دي کوم بشدر دی هغه ګرفتار شي
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید 13 اونۍ ویلي وو په ډېر اسمل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي د پاکستان پوځ د زیارت په مخام ویلي چې یو دسته سرتیری د سعودي پوځیانو د روزنې او د مشورو لپاره استوي د پاکستان د هلکانو د سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخزیان هم په کار ګماري عاطف حسین پرون وخت مشال ریډیو ته وویل دیس کار سره نرخزیان خ نوم ګټلې شي
د سکاوټینګ ناره ده چې وکڅ کله سکاوټ سین او هغه به هر وخت سکاوټ وي دوی اوس زموږ برخه دي له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند خستې دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو حج ته د تګ د دوی لپاره لوی ستونزه و او چونکې دوی زموږ برخه دي نو دوی به د حاجانو د خادمینو ډل کې هم شامل وو
بلخوا په پیښور کې د نخازیانو مشر فرزانی له مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایلی او زیاتوي د سعودي عرب حکومت د نخازیانو په عمرې او حج ته بندیز پر ضد به هم عدالت ته ورسي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه موندل شوي دي چې تیر کال د داعش وسلوالو تختولي وو د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته ویلي چې په تختول شو کسانو کې درې کامی مشران هم وو او جسدونه په ډلهیز قبر کې اچول شوي وو د مومند په وینا جسدونه په اچین ولسوالۍ کې موندل شوي دي د سیمې یو شمېر کامی مشرانو هم دا خبر تایید کړی ویلي دي چې د مړو د جنازې مراسم به نن ترسره شي د کوټ ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري خو د داعش وسلوالو تر اوسه د دغه پیښې ذمہ واري نه ده منلې تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټونو ژغورنې ډله د یوې مسافروړونکو الوتکې د حادثې ځای ته رسیدلې ده. پرون د ایراني شرکت یو الوتکه د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري ټلویزیون وایي د موسم ښه کېدو وروسته هلیکاپټرې اوس د دې جوګه دي چې د الوتکې د لټون په عملیاتو کې برخه واخلي. له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې پرون یې د تیزو بادونو، واورو او تیارې له وجې د لټون عملیات ځنډولي دي. د ټلویزیون د راپور له مخې نن د سهار کېدو نه وړاندې د لټون عملیاتو عمله د پیښې ځای ته رسېدلې ده. دا الوتکه د تهران له مهرآباد هوایي ډګر نه د جنوب لویدیځ ښار یسوش ته په لاره وه چې د زاګروس په غرونو کې وغورځېده. په الوتکه کې 950 مسافر، 3 د عملی کسان او 2 د هوایي ځواک غړي ناست وو. د امریکا په فلوریدا ریاست کې په یو سکول د ډزو په پیښه کې ژوندي پاتې شوو زده کوونکو اعلان کړی چې د وسلو کنټرولولو د قوانینو عملي کولو لپاره به د خپل کمپین په ترڅ کې واشنگټن ته پیاده لاریون کوي. د لاریون منتظمینو پرون ویلي دا لاریون چې د مارچ په 23 نیټه به ترسره کیږي ورته زموږ د ژوند لپاره د لاریون نوم ورکړل شوی دی. منتظمینو زیاته کړه د پیاده لاریون مقصد سیاستوالان په دې خبره ملامت کول دي چې تر اوسه ولې د وسلو اخیستل مشکل جوړولو لپاره قوانین نه دي عملي کړي. زده کوونکي وایي هیله لري چې د فلوریډا په پارکلینډ کې د فروری پر 14 د ډزو په پیښه به د وسلو کنټرولولو په لړ کې په ملي کچه په بحث کې فیصله کوند بدلون راولي. په دې ډزو کې 19 کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې په امریکا کې هر کال د 150 نه زیات کسان له وسلو سره تړلې پیښو کې وژل کیږي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مول فرخنده اسد د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوریئ. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخل والوی د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د مرستو مثبت نښې لیدلې دي.
پیغامونو ته او طرح تباه د منطقې هیوادونو خصوصا په پاکستان کې ورته لبیک ویل شي او هم به د همکارۍ ژمنه به وشي.
تیره ورځ په سوات او اسلام آباد کې خلکو د امنیتي ستونزو په سعودي عرب کې د پوځیانو پر ځای کولو پر ضد مظاهره وکړه. د دې وجوهات څه دي؟
چې څنګه شي نو پدې شي او د خلک بار تر ورځې به مظاهره کوي. هلته چې کوم سیول اډمنستریشن دی هغه فعال کی، هغه خپل کار شروع کی.
سکال بالا پاکستان سعودي عرب ته د حجانو د خدمت لپاره نرخزیان هم استول کیږي. د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو قمر نسیم په دې اړه وایي
ریک به د هر صوبي نه درې یا کم کم دوه خواجه سره به ډیر روان حج کې به تور خادمین لیدل شي.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو او د روانې غړې په دویم نیمای کې به سندر جادوګری هم واوري. د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغانستان د سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. افغان سفیر حضرت عمر داخل والوای له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره د همدغه پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی دی. خاغری داخل والم دراز ویل دازل به د کابل د پروسه ناشته چې د راتلونکو نه پورسه یو کیږي له پرمختګونو او کرا هلو زلو سره پرمخ لاړ شي. سفی الله ستانک دی په دې اړه ریپورت لري.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت نښې موجود دي. هغه د خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه ده نو د پریډو چارو پیغامونه د هغه لارې وګونو ته ورسیږي.
کاغلی داخل ول په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقه ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکارۍ د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلی. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخیلوالو ویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسایل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلی چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخیلوال همدارز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینی پیغامونه وړاندې کړي.
کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم به ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوس دغه مثبت پیغامونه مونږ مې دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به مې دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اتوار په ورځ د سواد په خوځخېله کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو په چک پوسټو د خلکو د زورونې خلاف احتجاج مظاهره وکړه. دا احتجاج کوونکي وای دوی د چک پوسټو او لټون د عملیاتو په نومونو د سیمې د عام ولس بیزتی نوره نشي زغملې. د سواد د پولیسو مشر د خلکو دغه تورنه رد کړې دي، خو که خلک زوریدلې دي نو څنګه؟ هارون بادشاه یې د ځواب درکولو هڅه کوي.
د سواد په خوازخېله کې د اتوار ورځې د مظاهرې تنظیمونکي غیرت خان مشال ریډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي اخر اړ شول چې پر چک پوسټو له هغوی سره د کېدونکي زور زیاتی پر ضد غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړه په وروستیو کې د کابل سیمې پر یوې چک پوسټې د یو ناروغ ماشوم مړینه د دې لامل شوه چې خلک احتجاج وکړي.
خلک باندې چک پوسټ باندې یو ماشوم بیمار او ډاکټر لیبو دی ته یو نه کړل چې موږ دا ماشوم بیمار د ډاکټر لیبو زو ادونه له پرخو دی اپ مړل ماشوم. بل په کابل چک پوسټ کې زنانه چې د بچی بیمار او هغه نه پرخو دا په ګاډي کې دا هغه ډیلیوري شي دا نور واړو واړو واقعیا چې دی هغه سونو باندې چې چانه کمی سیستر چاته وګونو نیسا چاته په سلوري باندې زب ناروا سلوکو بس سخوات خلکو بیا من سو ځانان چې کم دی دا هیڅ کړه او روت یو مظاهره چې کم دی دا وکړه.
د سواد د سیدو شریف یو ټولنیز فعال او لیکوال او شاعر عثمان ولسیار چې د هم د خوازخیلې په احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ، وایي 13 اونۍ له د کورونای سره پر یوې چک پوسټې پوځیانو داسې برخورد وکړ چې د دوی د زخت زیاتې پریشانې او تکلیف سبب شو.
د شموزو په لار باندې کوم چک پوسټ دی یو ګنټه او پاو ساعت مو په چک پوسټ باندې ولاړو چې موږ سره زما خواخي مریضم او ماشومان هم را سره وداغي میډیکل ډاکومنټس وداغي دوايانې د موږ سره وي. مې کوشش وکړ چې لږ مخکلا شو او سره خبرو وکړو نو هغه موږ منه کړو چې نه واپس بلکې موږ واپس راولي ګرو چې کوم زمو خطر وداغي نه اخر سره تولي ګرو بیا چک پوسټ دی موږ سره کوم ډیلینګ کوو نو هغه ډیر زیات د بدتمیزي د هدف پورې ماشومان ته کارډونه وخایي او زما بچي هغه ذهني لږ کمزور دی نه هغه د یاري ښکار شو چې بالکل هغه پیدو باندې شروع کړل. ما ورته ویل چې دا ماشوم ذهني تور ټیک نه دی هغه دی نه اجازه جلدی کرو جلدی کرو.
د سواد د پولیسو مشر محمود احمد وویل د خوازخېلې په احتجاجي مظاهره کې لګو کسانو ګډون وکړل او دا چې د خوځښت ترشا خاصه ایجنډا کار فرماده.
سواد کې تقریبا 25 لک آبادی ده.
د سواد تقریبا 25 لک آبادی ده، نو له دومره ډیرو خلکو څخه همدا سلويخ کسانو چې بهر راووتل. کده خبرې سمې وای نو باید ټول خلک احتجاج تر وتی وای. دا د یو مخصوص ایجنډا لرونکي کسان ول خپل احتجاج ریکارډ کړ. د دوی غوښتنه ده چې امنیتي پوسټې دې نوي، نو دا غوښ میر خو موږ ور لمخه لو نوې څخه ول ستره کم کړه ده.
د سوات احتجاج کوونکي وایي پر پوستو د خلکو د زورونې پیښو پای ته تر رسیدو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
هلته د پښتنو سیمو فعالانو د خالی پرون بلکې ماخام اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ. د احتجاج انتظام کوونکو او ګډونوالو مشال لیډیو ته وویل دوی په ډیر اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني پوځ د ورستولو پر ضد حکومت ته د اعتراض لپاره خپل غږ ورسوه. هارون باچایي تفصیل درکوي.
د اتوار پر مخام د پښتني سیمو یو د پام وړ شمیر فعالان په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې لپاره غونډ شوي ول. دوی په خپلو ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې چې د ټول هیواد په تیره د خیبر پښتونخوا او ډیر اسماعیل خان د امنیت ښه کولو په چارو کې ناکامه شوی دی. دوی په ځانګړې توګه په ډیر اسماعیل خان کې په وروستیو کې د هدفي وژنو پېښې یادې کړې او له حکومت یې غوښتل چې په یاد خار او همداراز ګلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. اسلام آباد مظاهرې ته ورغلی د کوارټ یو فعال سید وقار شیرازی وویل
خاص مسلک خلکو باندې کوم اصلیت خل دی هغه باندې ظلم ستم کوي نه ارمی چیف څنګه نور خل دی نه چې زه څه نور خل دی دا आवाज می د حکمرانو ته چې د عام خلک مګیږي د بیو جنایت شي او هغه کوم قاتلان دي کوم بشدر دي لته هغه ګرفتار شي.
د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو پر ضد پښتنو تیره اونۍ په بنی ګاله کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان کور مخې ته هم مظاهره کړې وه. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود تیره اونۍ ویلي وو په ډیر اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي. هم تیره اونۍ د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې مشر رحمان ملک د ډیر اسماعیل خان د هدفي وژنو نوټس واخیست او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په دې اړه د رپورټ وړاندې کولو وویل. اسلام آباد د پرونی مظاهره او تنظیمون کی شبیر ساجدی وویل د دوی د احتجاج یو هدف دا هم وو چې سعودي عرب ته د پاکستان او سرتیرو د لیګلو په باب د حکومت اقدام وغندي.
اول دی خان کې اول پارت کې خیبر پښتونخوا کې په کور د امن قائم کړل شي مون احتجاج دي په اړه کې اده مون نه غواړو چې د مو فوج یمن کې استعمال شي یا بل ملک کې استعمال شي تاغل تک د غذایی کلات ته ال تک بمباری کیږي بچان مړ کیږي او د مو ناخر حکمران ته کوم دی هغه یو بیا فوج سوي سعودي عرب ته مدا مطالبه کوو چې فوري تور باندې د خپل فیصله هغه واپس واخلي.
د پاکستان فوج د زیارت پر مخام ویلی ول چې یو دسته سرتیری د سعودي پوځیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي. د پوځ اعمالیکو دفتر ویلی ول چې د پوځیانو د کتابه له سعودي خاورې بهر نځي او دا چې د سرتیرو استول د پخوانیو دوړخیزه امنیتی همکارایو تسلسل دی.
پرون په سوات او اسلام آباد کې د پښتنو مدني او سیاسي فعالانو مظاهره کړې ده. له دې وړاندې هم پښتنو فعالانو په اسلام آباد کې د لسو ورځو پورې احتجاجي ناسته کړې وه. د دغو مظاهرونو تړاو له هغو سیمو سره دی چې پکې له تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده. له دې وړاندې د احتجاجونو دغسې لړۍ مخې ته نه ده راغلې. پښتنه دا ده چې خلکو ولې ناڅاپه په مظاهرو لاس پورې کړ. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستان د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سعد محمد خان نه کړې ده. دی وایي
خلق تنگ شي کنه خلق داسې صورتحال چې داغي زندگی تنگ شي په چک پوائنٹ باندې ګنټو ګنټو باندې ولاړې د تا کاغذونو کتی شي ستا نور باقی چې کوم شناخت وغیرہ کیږي او خلق ستا په جمع باندې نه پوهېږي هغې سره د پاسو باسه نه شو کولی تنگی راشي چې تنگ شي نه بجنګ شي بیا خلک بار تر روزي بیا مظاهره کوي. نو دا فوج هم پکار وو دا سول ایڈمنسٹریشن هم پکار وو د پښتونخوا حکومت هم پکار وو چې دې دغه ته دا مسله حل کړې وي. 2009 کې دا فوجي عملیات شوي دي سوات دا 2013 باندې راغی تقریبا 9 کال خو پوره کیږي د دې نو دا 9 کالو کې کوتي ځان نشي کولی دا به موږ څه پته چې مخکې 16 کالو کې کوري شي کمی شي کولی. نو دا هم داسې چې پوینټونه دغه ته ناستې داسې هم داسې خلک چې کم دي تنګي اوس فاټا کې اوس وطن کا دغه دی خلک نه پرېږدي هغه کې فوج له پکار دي هلته چې کوم سول ایڈمنسٹریشن دی هغه فعال کی هغه خپل کار شروع کی پولیټیکل ایجنٹ ته.
بریګیډیر صاحب یو بل خبره ده چې دا زیاتره کټاس مظاهره کتلی وي په دې کې هغه مطالبه دي چې هغه د پاکستان له فوج سره تعلق لري. نو تاسو فوج کې پاتې شوی یې چې کله په خلکو کې دومره غم او غوسه زیاته شي نو په فوج کې ځننه چې کم دننه حل کیږي هغه دا خبره سیریس اخی جدي اخته کنه
نه ډېر سیریس واخلي ځکه چې د دې تعلق د فوج دغه سره د تعلق سره د هغه ځای کې چې کوم خلکو امداد لپاره هغه هلته فوج تللی دی او هغې سره هغې تعلقات خني چې هغه هارټس اینډ ماینډز د خلک وي که نه هغې سره تعلقات خني نو هغه پوره عملیات بیا فیل کېدو یاره بایي. دا ځکه زه وایم چې دې نه فوج اوس راویستل پکار دي بیا لپاره یو څه برنامه جوړول پکار دي چې فوج به څنګه راوځي. دا فاټر نه به څنګه راوځي اور باقی بندوبستی علاقوں فوج تعینات ہے نہ باقی سنگر روزی دادا فوج پر ٹریننگ اور مورال بانے مثلا انداز کی دا خلق هم تنگ گئی
او آخری پشتر رویدی سیب سکل دا غسی حالات جور چنو پا فوج کی میکنیزم تاوی طریقه کاروی سی آغاوائی چمون لدی حالات بکار دی راوزو آغتا استراتیجی جوڑ کتاس پاتا سوی اس میکنیزم بیا ارسارا وی
بالکل گوڑا کتاس دا غکری مخ کے دے بانے دا بطن کارڈ میں علاوہ چکم دے خلق انہ پر خلباز خلقوں سر بطن کارڈ نو سی دون کی اگری دا قبائلی لاقو خواہی سر بطن کارڈ نیشتا آغا بار دے ملک نہ بار دے ایسا چل دے آغا تک را تک نکی دا نو آگے بانے چکم دا غا اوشو سا مظاہرے پہ اوشوے اور دا غا بزر نکے مگے بانے خبر اوشوے نا آغا فوج سر لکھ کر آگے بیا دا غا ختم کر چے بطن کارڈ چکم دے آغا اوس
دا وو د دفاعي چارو پو ریټایر بریګیډیر صاد محمد خان چې په دې ورستیو کې د احتجاجونو په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار نړیوالې ادارې د اتوار په ورځ په پیرس کې خپل غونډه شروع کړه چې یو هفته بعد دوام ولري. امریکا د ادارې ته وړاندیز کړی دی چې پاکستان د ترهګرۍ د مرستو کوونکو هیوادونو د سار په لیست کې شامل کړي. پاکستان په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. هارون بچای نور تفصیل لري.
د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نومې ادارې په پانوای د نړیوال مالی نظام د تمامیت او د غیر خوندیتوب په هدف خبرې اترې پرون په پاریس کې پیل کړې. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی یو نوی دوام لري د یادې ادارې د 203 بیلابیلو برخو څخه د پاسه 200 استازي او همدارس د ملګرو ملتونو نړیوال بانک او نورو اړوند ادارو نمائندگان ګډون وکړي. د پیرس په دې غونډه کې باید نورو یو لړ مهمو موضوعاتو ترڅنګ ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو د لارو پر تړلو هم غور وشي. د نړیوال ټاسک فورس ویلي دوی به د ترهګرو د مالی مرستو د تړلو او په دغه برخه کې د پیدا شویو نوو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي. د ادارې په خبره د خپل دې نوي پلان عملي کول به د مخکې په څیر له کاري لومړیتوبونو څخه وي. یاد ادارې زیاته کړې د پاریس د غونډې ګډونوال به خپلو هغو هڅو ته هم کتنه وکړي چې هدف یې د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې راغلي کسان او تنظیمونه له نړیوال مالی نظام څخه له ګټې اخیستلو منع کول دي. پاکستان پر هغه رپورټونو زخت زیاته اندېښنه ښودلې چې وایي امریکا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس ته وړاندیز کړی چې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. امریکا تیره اونۍ وویل پاکستان د تورو پیسو سپینولو د ترهګرۍ او دیتا ورته نورو حساسو مسلو د مخنیوي په اقداماتو کې نیمګړتیاوې لري. رپورټونه وایي ښایي برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ وکړي چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیرې پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل دا ډول اقدامات د پاکستان اقتصادي وده زیانمنوي. پاکستان تیره اونۍ په ترهګرۍ ضد خپل قانون کې د یو ترمیم په کولو سره د حافظ سعید پر جماعت الدعوه او فلاح انسانیت نومې تنظیمونو بندیزونه ولګول. ملګرو ملتونو یادې ډلې وار دمخه په خپل تور لیست کې شاملې کړې دي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15280 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستان د سکاوټ ټولنه وایي سکال با یو شمیر نرخزیان هم د جیانو د خدمت لپاره سعودي عرب ته استول کیږي. دوی وایي د دې کار مقصد دا دی چې د نرخزیانو په وړاندې د خلکو شته حساسیتونه کم کړي شي. خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره وایي په دې لاره کې ځینې قانوني محدودیتونه موجود دي چې که پاکستان او سعودي حکومتونه وغواړي نو حل کولی شي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بوائے سکاوټ اسوسییشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې سخ کال د حجیانو د خدمت لپاره د سکاوټ په دسته کې به د پاکستان د هرې صوبې نه دوه یا درې خواجه سره هم شامل وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې امینی وویل چې په سکاوټینګ کې دوی شاملول به په ټولنه کې د خواجه سره او شناخت په ښه شکل کې بدل کړي. نو دوی چونکې اوس د سکاوټ برخه دي نو ځکه مو په خادمینو کې هم شامل کړل.
یک مطلب جو سکاوټ بنده به هميشه سکاوټ
د سکاوټینګ نه راځي چې وکړ سکاوټ
هغه به هر وخت سکاوټ وی دوی اوس زموږ برخه دي له دوی زخمو د سکاوټینګ سوګند خسته دي او اوس به د دوی د یونټ د مشرانو عمومي روزنه کوو حج ته د تګ د دوی د پاره لوي څنځوه او چونکه دوی زموږ برخه دي نو دوی به د هاجانو د خادمینو ډل کې هم شامل وو
بل خو د خواجه سراو د حکومت لپاره د غیر دولتي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم وای چې دا یو ډیر ښه ګام دی خو د سعودي حکومت لخوا په خواجه سراو بندیز دی چې دوی حج یا عمره لا نشي تللی
چې کم پاکستان بوای سکاوټس دی هغه دا فیصله کړی دا چې کم خدام حجاج هغه لیږي هغه کې به د هر صوبې نه درې یا کم از کم دوه خواجه سراو د روان حج کې به تور خادمین لیدل شي خو چونکې د سعودي عرب سره یو معامله دا چې هغه خواجه سراو چې کم شناختی کارډونه او یا پاسپورټونه د ایکس سیمبل باندې جوړ دي هغه د سعودي عرب د حج عمره لپاره سفر نشي کولی نو دا یقینا فل وخت خو بدا عمر خلک چې د هغه په شناختی کارډونو باندې به د هغه چې کوم شناخت په سنفي هغه به په تور مرد
خود خواجه سراو د اتحادی مشره فردانه بیبی وای چې په سکاوټینګ کې شمولیت باندې ټوله ټولنه خوشاله ده چې اوس به موږ هم د ولس خدمت کولای شو خو دا تبي چې د دې سفری پابندۍ پر ضد به عدالت تزي
موږ دلته اپلیکیشن کو په عدالت کې په دې خبره باندې او د سعودي چې کوم داګه د سفیران دی هغه ته به موږ هغه کو چې لکه مطلب د خواجه سراو چې د کوم یادري مخانه جوړه کا یا مونږ ته پنادر کې درېمه کوټه ملو شوه یا مونږ ته پاسپورټ کې ملو شوه یا په نوکریانو کې ملو شوه نو لکه د خپل حقوق لپاره اوس مونږه مطلب د دین او د اسلام نه خونی شو وتی خپل حقوق د غوښتو لپاره یو سړی د دین اسلام نه وځي نو بیا دا حقوق خو غوښته چې فضل شي
د بوای سکاوټ اسوسیشن مشر عاطف حسین امینی وایي چې اوس 200 خواجه سرا د دې اسوسیشن برخه شو او پر اتلونکي کې به 200 نور شامل وو او د روزنې نه پس به لکه د قدرتي آفاتو او بیړنو حالاتو کې د ولسی خدماتو لپاره دوی نه کار اخلو د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي تا سارو ته ندي هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته مې ډیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند بشر عمران خان چې د نړیوال کرکټ پخوانی لوبغاړی هم دی پرون یې دریم واده وکړه یاد ګوند ویلی د بشرا مانیکا نومې خزې سره د عمران خان د واده مراسم د اتوار په ورځ په لاهور ښار کې په ساده توګه ترسره شول په دې موضوع د فرانس پریس خبری ایجنسی یوه لیکنې مهم ټکی له هرن بچاورو
د عمران خان د واده عکسونه چې نوې میرمنې ورسره پر یو کوچ ناشته دا او مخې پټ کړې د اتوار په ورځ د تحریک انصاف ګوند پر ټوئیټر پاڼه خبره شول د ګوند ویان فواد چودري فرانس پریس ایجنسی ته ویلي عمران خان او میرمنې بشرا وټو له یوې مدیرې سره یو بل پیژندل ایجنسی وایي د اغلی وټو په اړه ویل کیږي چې د عمران خان روحاني سلاکار ده د لیکنې تر مخه عمران خان له دې عمله چې د پاکستان لپاره په 1992 کال کې د کرکټ نړیوال کپ وګاټه دا غه هواد ملیونونه خلک خوخوي هغه د کرکټ لوبغاړي په توګه نړیوال شهرت هم ترلاسه کړ عمران خان لومړی واده په 1995 کال کې له برتانوي خځې جمایما خان سره وکړ او په 2004 کال کې طلاق شول نوموړی له هغې څخه دوه زامن لري عمران خان دویم واده د ټلویزیونی خبرونو لوي ویان دی ریحام خان سره وکړل چې واز لس میاشتې دوام وکړل او د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې ختم شو لیکن کاږي عمران خان په لاهور کې زیږیدل د همدې خار ایچ ایس ان سکول او کالج ته تللی او لوړې زده کړې د برتانیا له اکسفورد پوهنتون کړې لیکن زیاتوي د عمران خان تحریک انصاف ګوند پلان لري چې د پاکستان په عامو انتخاباتو کې چې روان کال کې دونکو دي نه یوازې برخه واخلي بلکې د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ ترلاسه او په مرکز کې حکومت جوړ کړي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګیای چې پکې دروانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د فرخند اسد نه د خبرونو لنډي زورو
په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د کابل له سولې بهیر سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. حضرت عمر زاخلوال پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل دی له افغان ولسمشر او نړیوالو اتحادیانو سره هم د دې خبرو او پیغامونو د شریکولو لپاره کابل ته په سفر دی. امنیتي سرچینې وایي په باجوړ کې تېره شپه ناوخته د لټون په عملیاتو کې دوه مشکوکه ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. پاکستاني مطبوعات لیکي تېره شپه د باجوړ په مامونډ کې د امنیتي عسکرو په یوه چاپه کې دوه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول او درې عسکرو سره د نښتې په وخت په ډزو وژل شو. د پښتنو سیمو فعالان وایي حکومت په ډېر اسمن خان او ګلګت بلتستان کې د مذهبي لږکیو ژوند خوندي کړي. د فعالانو پرون ماښام په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په ډېر اسمن خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني پوځیانو د استولو پر ضد یوه مظاهره وکړه. د پاکستان د هلکانو د سکاوټ تنظیم مشر عاطف حسین امینی وایي سږ کال د حاجیانو خدمت لپاره به د سکاوټ په دسته کې له هرې صوبې نه شاوخوا دوه نرخزیان هم په کار ټاکي. عاطف حسین پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل له دې کار سره نرخزیان ښه نوم ګټلی شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه موندل شوي دي چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومندن خبري رسنیو ته ویلي چې په تښتول شوو کسانو کې درې قانوني مشران هم وو او جسدونه په ډله ییز قبر کې اچول شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې حکومت یې په یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه په حکومت تنقید کوي چې د هغه قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی چې پر ماسکو بندیزونه زیاتوي. او نن د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي د لټون او ژغورنې ډله د یوې مسافر وړونکې الوتکې د حادثې ځای ته رسېدلې ده. پرون د ایراني شرکت یوه الوتکه د اصفهان په یوه غرنۍ سیمه کې وغورځېده چې پکې سپاره ټول 15 کسان وژل شوي دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوې ده د سندرې جادوګرې هفتواری موسیقي خبرونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د غزل د استاد غلام علي سو مشهور غزلونه او داغه د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اوریدل شي. سندرې جادوګرې خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار هارون باچا جوړوي.
سلیم شهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې خبرونه د استاد غلام علي غزلونو او دغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې. غلام علي د اردو ژبې په غزل بولو سندرغاړو کې منفرد مقام لري. هغه ویلي یو شمېر غزلونه په ولس کې داسې مقبول شوي چې خوند او مزه یې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. غلام علي هندي کلاسیک موسیقي له استادانو یاد کړی او د کتونکو په اند نوموړی بریالی شوی چې د غزل ویلو د یو ځانګړي سبک څښتن شي. Hey
د پتن کھیتنے میرا پر دے کتون د پتن اور دوپٹے سے میرا چھپانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی زمانہ یاد ہے چھپے چھپے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ساتھ سننا درد دل کی داستان بے روپی کے ساتھ بے روپی کے ساتھ بے روپی کے ساتھ سننا درد دل کی وہ کلائی میں تیرا کنگن گھمانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے چھپے چھپے رات دن
د غلام علی پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات ښیي چې هغه د 1940 کال په دسمبر میاشت کې د پنجاب سیالکوټ ښار ته نږدې په کالیکی نومي سیمه کې زیږیدل. د هغه پلار د دې لپاره چې د بړې غلام علی خان موسیقي خوښیدله پر خپل زوی غلام علی نوم کې خود. بڑے غلام علی خان چې د هندی موسیقۍ لوی استاد یادېږي په لاهور ښار کې ژوند کاوه. وړوکی غلام علی به خپل پلار سره یو ځای دغه نومیالي استاد کلاسیکي موسیقي اورېده. د غلام علی پلار زړه وکړ چې بڑے غلام علی خان ته ولاړ شي او خواست ورته وکړي چې د زوی په خپلې شاګردۍ کې واخلي. استاد ماشوم غلام علی ته وویل چې یو څه ورته واوروي. هغه په ویره ویره هم د استاد یو کمپوزیشن واوراوه چې د استاد خوښ شو. پر غلام علی یې مینه راغله او د خپل شاګرد په توګه یې قبول کړ.
میں سے مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے ہنگامہ ہے کیوں تھوڑی سی جو پیلی
په پیښور کې د موسیقۍ استاد آصف حسین وایي د غلام علي د کمال بست چې د غزل د شهنشاه مهدي حسن په دور کې د ده په غږ کې ویل شوي غزل ته هم خلک غوږ ونیسي او خوښ یې کړي. د آصف حسین په خبره غلام علي دا استعداد هم درلود چې په یوه غزل کې له یو څخه زیات راګونه وکاروي.
مهدي حسن صاحب خپل ډېر غټ یو مقام لري، دا هو په مرد مقابل چې بل شخصیت ګورو هغه غلام علي راځي، دواړه هستیان چې کوم دی هغه لیجنډ دي. نو غلام علي صاحب چې کوم کارکردګي کړې په دنیا کې، نو ډېر منفرد سرونه انټروډیوس کړي دي غزل کې، کوم شد سرونه دي، مطلب یو راګ چې کوم دنه د نور سرونه هم ورسره تش کول دا ډېر ګرانه خبره ده. لکه یو سکیل دی بلاول دی، هغه کې نو سرونه ایمن یا چرته مالوي ته سړی لاړ شي چرته راګونو ته بل راګونو سره، نو هغه کارونه غلام علي صاحب ډېر ښه طریقې سره پیش کړي دي خلکو ته. مشر میل مونږ ورته ویل شو لکه دوه درې راګونه مکس کړل یو غزل کې. ہندوستان کی ڈیر میوزک کے در وہ کنٹریبیوشن دے آشا بھوسلے سر ڈیر خرب غزل ادا ہو دی عمدہ سے. نو غلام علی صاحب چکن دا رہنا انداز آ گئے نا علاوہ دا وہ کم ہارمونیم کے چکن دا وہ عبور دے. نو ہمارا سر الفاظ نشتا دا اردو کی وہ مطلب چی سورج کو چراغ دکھانے کے متبادل
تم یاد آئے
د غلام علي او د نومیالی هندای سندرغاړي آشا بوسلې په آوازونو مو د سندره واورېده. اوریدونکو د مشال رادیو د دیونه په سندرې جادوګرې خپرونه کې د غلام علي مشهور غزلونه او د هغه د هنر په اړه لنډ معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي غلام علي اردو غزل ولسی کړی دی. د په وینا غلام علي د اردو ښکلي شعرونه راغستي او د هغو د مزاج مطابق یې کمپوزونه ورته جوړ کړي او ویلي دي.
غلام علي صاحب داسې سنگر دی چې هر څوک یې خوښوي. غزل یو داسې شعبه ده چې ډېر کم خلکو په ذهن کې هغه راځي یا هغه برداشت کولی شي. نو غلام علي صاحب کې دا یو کمال هم دی چې هغه هر څوک پوهېږي، هر څوک پرې خوند اخیستی شي. ډېر زیات کلاسیکل هم نه دی، کلاسیکل نه بار هم نه دی، نارمل او ډېر خوږ انداز کې غزل پیش کړی دی. او هغې نه علاوه شاعری چې کوم کلیکشن دی هغه ډېر ښکلی دی ماشاءالله. او سرونو چې کوم انداز دی هغه هم ډېر منفرد دی.
آصف حسین زیاتوی غلام علی د هندی کلاسیک موسیقۍ په بیلا بیلو ژانرونو لکه خیال، ټومری او کافی کې ل زده کړو تر لاسه کول ورسته اردو غزل ویلو ته مخه کړه. د آصف حسین په خبره په اوس وخت کې د هندی موسیقۍ او د پام وړ شمیر زده کوونکي هم د غلام علی پر لار روان دي او دغه سبک تعقیبوي.
خلکو خیال به ویل، خیال کې دغه غټ غټ تالونه به او دغه اوس بے دور کې چې کوم مونږ خلک چې کوم اوس اورو مونږ نه شو اورېدی هغه میوزیک، بلې چې هغه ډېر ګران میوزیک وو او ډېر غټ غټ تالونه به ډېر وخت پس دغه مطلب پوهېدو چې دغه تال دی دومره ګران وو. هغې نه پس بیا ټمبري راغله نو هغه بلک کیروا دادرا داسې ردم کې بیا دا شروع شوه. ٹمبری نفس کافی موسیقی پر دنیا کے دیو نفس دا غزل دارا گلے دے نو غزل پر حوالہ دا دے کہ پاکستان کی پورا دا گرم چی ایشیا کے منشی اور انو غلام علیو تحجیسن سین میں لاغا سوپنشتا چی مو مورتا دے لشی غزل گائک
غلام علی صاحب خپل ځان دې مقام دی هغه ډېر ماشاء الله خوښي پالو کوي دغه میوزک چې څوک زده کوي نو هغه بیا کار دې محنت هم کوي او خواري چې نه کوي بیا خو دا ډېر مشکل شی دی دا خو بیا نهشي موږ کولی ډېر خلک ما لیدلی دی داسې اسلام آباد کښې هم داسې کراچۍ کښې هم خلک شته چېرته پروګرام ته مونږ تللي وو اکثر کراچۍ ته چېرته لاړو هلته مونږ خپل پرفارمنس وکړو هغې نه بس یو کس رالو غلام علی صاحب په آواز
تمہارے خط میں نیا ایک سلام اس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر بنا کس کا تھا تمہارے خط میں ایک سلام اس کا تھا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا درد رہا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں ایک سلام کس کا تھا وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے وفا کریں وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا
د پاکستان سربیره په هند کې د غلام علی مقبولیت د دې لامل شو چې هغه د هندي فلمونو لپاره سندرې ووایي خو د نوموړي غزلونو بیا پاکستانی هغو ته لار جوړ نه کړه د پیښور میشتي موسیقار آصف حسین په اند کې غلام علی ته موقع ورکړل شوی وای چې د پاکستانی فلمونو لپاره سندرې ووایي نو په دغه میدان کې به هم ښه نوم ګټلی وای
د خلکو یو ذهن دی چې دا په فلمونو کښې ونه چلېدو اس دي هغه خو تاسو چې وګورئ هندوستان کښې هم یو فلم راغلی هغه کښې هم دا یو سندره یاد بس یاد رہ جاتی نو هغه د فلم لایک نه نو هغه بیا غلی هغه د خلکو ذهن کښې دی هسې چې د هغه په آواز په فلمونو کښې نه دی اغوستل شوی کېدی شي داسې موقع نه ملاو شوی فلم چې پروډیوسر او ډایرکټر باندې دا ټول چیزونه ډیپینډ کوي او زه خو دا ګڼم چې غلام علی صاحب که آواز استعمال شوی نو دا بد آواز خو نه ښه آواز ماشاءالله
د غلام علی په اړه ویل کېږي چې تعلق یې د موسیقۍ له پټیاله ګرانۍ یا کورنۍ سره دی هغه په 1980 کال کې د پاکستان رادیو لپاره غزلونه ویل پیل کړل وروسته بیا د پاکستان ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې په مسلسله توګه برخه اخیستې نوموړي هند ته څو وارې سفرونه کړي او هلته یې د غزل کنسرټونه ورکړي دي غلام علی اروپا او امریکا ته هم تللی او د خپل غږ خواږی په ژوندیو پروګرامونو کې پر پاکستانی او هندي مسافرو ویشلی. نوموړی دا مهال د پاکستان په پنجاب صوبه کې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. د سندرې جادوګرې خپرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د غلام علی دا یو بل مشهور غزل واوري. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
د مشال ترنا لاندي
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوکې
ډېر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندي بحث د سینې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.